په اسلام آباد کې د افغانستان سفیروي سبات دغلته د څلور اړخیزي غونډي په جریان کې به معلومه کړي چې ولې طالبانو ته د سولې د نراتلو پر لارو چارو کار نه دی شوی او په دې اړه پاکستان خپل تعهدات ولې نه دي عملي کړي. د سولې علي شورا وایي نن د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته سپارل کیږي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وایي د روزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده او افغان ځواکونه دغلته د مهماتو او سون موادو له کمښت سره مخ دي. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د خبری صد اوریدو ته ستاسې هر کلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه مو چې اوریدل، په افغانستان کې د روان حالاتو په خاص توګه د دې هیواد د سولې د پروسې او د امنیتي پیښو په اړه په روانه خبری صد کې مفصل رپورټونه او تازه جزئیات اوریدلی شئ. د نړۍ او افغانستان خبرونه په سر کې لرو. نوریاس نوری د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. نوری صاحب، د نړۍ په حالاتو کې څه روان دي؟
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاکار وه نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه پوښتنې کېږي.
ډېره زیاته مننه کوو. د نړۍ د خبرونو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ګډون کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملان به ونیسي. او په خوست کې یو دیرش نجونې مسمومې شوې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ګډون وکړي. د دغه وزارت معین نصیر احمد اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریځ تغیر نه دی کړی او له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي.
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر پدې نوسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیئت نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پاڼه کې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځم پړاو خبرې سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان به ډېر ژر ونیسي چې په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته یې هڅه پیل کړې چې دا کسان پیدا کړي. تېره ورځ په کابل کې د جنبش روشنایي په مظاهره کې یو شمېر خبریالان د خبري پوښښ پر مهال د معترضینو له بد چلند سره مخ شول او ځینې ووهل او ډبول شوي هم دي. د مظاهره کوونکو دغه ناوړه چلند د خبریالانو د دفاع بنسټونو تند غبرګون راپارولی او دا عمل یې غندلی. او د خوسمې چارواکي وایي چې نن یې د یو لسو بجو په شاوخوا کې د دوه خونځو یو دیرش نجونې مسمومې شوې دي. د خوست والي ویان مبارز زدران ازادي راډیو ته وویل د دوه نجونو دیرش تنه د خر د زرغونیانه او اته نورې د بیبي خدیجې د لیسې زده کوونکې دي. د پیښې په اړه د دواړو خونځو زده کوونکو ویلي دي چې د دوی په ټولګي کې یو ډول بوی حسوي. د خوځینو نورو ویلي دي چې یو شمېر نجونې د اوبو لسکلو وروسته مسمومې شوې دي. او د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوری څخه واورئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې دغه راز د لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاپ په یوه سرخلاصي مارکیټ کې وشو اولس کسان ووژل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په ګاونډ ال رشید سیمه کې شپږ تنه ووژل. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او نږدې سیمو کې د هغو حملو د ترسره کولو مسؤلیت اخیستی چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې د پنټاګون ویان پیټر کوک پرون وویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړې او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. د امریکا پوځ ویلي داعش دغه راز ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې هم له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو کراتو بمباري کړې ده. سپین مانی وایي د ولسمشر براک اوباما لوړ پوړی سلاحکار به نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعیه غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د سپین مانی سلاحکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک کې وویل کاري مسؤلیت ته په پام سره که د ملي امنیت د سلاحکار مرستیال بن روس ته په استماعیه غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روټس تیره اونۍ دغه جنجال وروسته له هغې راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اتومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د دغه کمیټې مشر جیسن جافیتس وویل روټس باید د خپلو دغو څرګندونو په اړه نن په غونډه کې وضاحت ورکړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسله والو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړ پوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو له لګول شوي بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدراعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړې موافقې په اساس د دغه ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کیری د سراج حکومت ته د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل
The unified Libyan government must move forward to counter
the Libya متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ لارې د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو تروریستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم وویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظورۍ لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال نه نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسله والې ډلې پلازمېنه ترابلس ونیو او خپل حکومت اعلان کړ. پارلمان هم اړ کړ چې د هیواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کنفرانس چې ټاکل شوی و د مۍ په 10 پرانیستل شي د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کنفرانس به چې پکې د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کنفرانس د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه و بلل شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ مرزی احمد زی ته چې د هوا حالات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 9.5 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 8.5 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.5 او ټیټه 40.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په روانه خبرونه کې اوریج د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان باید د دغه شان تیرو غونډو خپل تعهدات عملی کړي.
زموږ توقع دا دی چې بندلی خونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې وي هغه باید ترسره کړي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکومت یار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه نه هي شوې ده او دواړو خواو ته د لاسلیک لپاره استول کیږي.
قرار است که پورا خدمت آقای حکمتیار ببرند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی تقدیم بکنیم.
دا اورزګان په دهراو تولسوالی کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې دوی ته باید په عاجل ډول مهمات او اضافي سرتیري واستول شي.
شم جنگ د خاپو خروپ روان دی، جنگ جریان لري. په تاسو باید ووایو چې موږ د مهماتو او د تیلو کمبت لرو.
په روان خبري سات کې د افغانستان او سیمې او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو رپورټونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په پا کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شي. افغان حکومت وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزي غونډې په پنځم پړاو کې چې سبا ته پیلېږي ګډون کوي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړې ده. د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د دې موضوع جزئیات له اجمل انس خورو.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال ازادي راډیو ته وویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
په وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاري را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل وال وایي طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، په سرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلني عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل وال وایي د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. ښاغلي زاخل وال وویل په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او که نشي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې ژمنې هیله نه لرو،
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کېږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرده د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلی. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه اجمل اندو دوستانو چې د افغانستان پړه په پاکستان کې سبا د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو پړه در سره ورستي معلومات شریکول. افغانستان پلاوی دغلته د افغانستان د سفیر په مشرۍ ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړې ده، د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو پړه خبرې وشي. له اوریدونکو هم هیله کوو چې پر همدې اړه که خپل نظرونه غواړي له موږ سره او له اوریدونکو سره شریک کړي، نو د ازادي راډیو په تلیفون شمیرو دی موږ ته زنګ وهي کولی شي چې په 0034 شپږ سوه شل او دغه راز بل شمیره 0993 543 باندې زنګ وهي او د افغانستان په اړه د اسلام آباد د غونډې او دا چې افغان حکومت باید پکې ګډون وکړي کنه، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل دریس او خپل نظر څرګند کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نصیر اندیشه بیا وایي چې د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریس نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې په اړه د څلورو هیوادونو افغانستان، امریکا، چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د دریس او غوښتنو په اړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره خبرې کړي او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري څوک ګډون کوي.
وی افغان له لوري څخه زموږ سفیر د کسب ځخلوال ګډون کوي.
اندیشه صاحب، افغان حکومت ویلي و چې تر هغه وخت به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه، موږ په خپل هغه دریز کې ټینګه یو او زموږ دریز بدل شوی نه دی او دا چې د چهارجانبه یو سوراخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه، بین المللي اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپلې هغه ژمنې چې کړې دي په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنی میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سولې ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره به وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي معین، سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس و. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کېږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکرې په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به ایرازي او د مذاکرې په میز باید کښېني او دا نه شو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم دا نه دی.
دا چې د سولې روانې هڅې چې پاکستان تقریبا په یو اړخیز ډول پیل کړي دي کوم نتیجه لري او کنه، او آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بیا د سولې مذاکرات پیل شي او که څنګه؟ په دې اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې له مسؤل سید اکبر آغا سره څو شېبه مخکې خبرې وکړې. نوموړی وایي
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول وارې کې دې په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډه لپاره دی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې د څه و چې په غونډه ته په شک په سترګه کتل بیا هغه و چې دې سلرم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې طالبانو دا تحملي شی بلی چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي. موږ په اول سر کې د دې سره شریک نه و نه ملګری کولو نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مر باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک کوی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلې وه.
افغان حکومت وایي چې طالبانو په پسرلنیو عملیاتو پیلولو سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوره کړي دي، نو په همدې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوئ چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سولې قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاتې ده. دنیا وګورم چې د افغان حکومت ته چې ولیدل چې یو لس ورځې پنځلس ورځې دمخه اعدامونه وکړل، هغه اعدامو کې ډېر سختي راغله د طالبانو د طرف هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای، دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه و. دا د داسې وخت و چې هغه د صلح او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدل چې د ولس افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په وروستۍ حمله چې په کابل کې اوسوی په نورو ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړو خواوې؟
زه فکر کوم چې ولس افغانستان دا واقعیت دی. د دې موږ اوس مزار ته راغلي، دلته مونږ جلسه وه، خلک مو راغوښتي دي، خلک ته مزا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار. د مشکلات افغانستان ولس حل کی، د مشکلات لپاره ولس لار برابره کی. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه دربدره دی، ورځ په ورځ باندې نور هم د دربدرۍ سره مخ کیږي. شپږ دېرش کاله اووه دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ زیان لري، مسکنت هغه ټوله ولس ته ځي، په ما بسو کې ولس ناست دی. او دغه دې جاني تاوان دی، هم ولس ته رسېږي، که مالي تاوان دی، هم ولس ته رسېږي. ولس خو په دې شک شبه نشته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت چې د هغو حرکت کوي اوس په عذاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغې کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګه معلومیږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړه کړي؟ آیا نړیوالو ته ښیي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې هم جنجال جریان لري، او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلاتو سره تړلي دي. ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول، نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي. او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زور وي، پاکستان دې اوس د هغه زور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا ښیي چې زه دا کومک کوم، هغه کومک به نه رامعلومېږي چې په واقعیت به بنا وي که نوي بنا.
د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک په اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې د مسؤول سید اکبر آغا څرګندونې واورېدې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اوري او سملا اوریدونکو اورو چې د پاکستان د سبا ورځ د غونډې او د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکو په اړه څه نظر لري؟ مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ته. وعلیکم السلام. مهرباني وروره. خاطر فقط لندن پیغامونه واخلو چې ټول اوریدونکو پکې برخه ولري. مهرباني بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سلامونه کاسته وانه اوریدونکو ته سلامونه. ما په نظر باندې به دا ډول نه چې راتللی د کندهار ستاسو په بکښه دلته په کندهار کښې ګوره خپل امنیت ال کوم په کندهار کښې امنیت یا راغلی دی یا نه دی دلته په کندهار کښې شخصي مابسونه هر کوم هر یو لري چې هرې ولسوالۍ ته را شي هرې ځای ته را شي خلک وهل کېږي په ګونۍ کښې اچول کېږي ولو ته وېږي د پرېبو کښې پېږي چې دغه دغه یو غټ مشکل ورک نه شي په افغانستان کښې سوله زما په نظر نه را چې هلته ادامه نه کېږي نو دا خو ډېر غټ
ډېره زیاته مننه کوو د اورېدونکي پیغام یو بل اورېدونکي هم اخلو مهرباني وکړئ
السلام علیکم د هلمند
ولایت وعلیکم السلام مهرباني وکړه ورور د پاکستان د سبا ورځې د غونډې په اړه څه نظر لرئ
زما نظر دا دی چې هر څه غونډې وي چې دا به هېڅ ماسې او دغه مجلس دا کوم اغېز نه وایي چې د اسلامي عمارت مجاهدینو هغه یوه وینا ده چې ورسره کوي چې د دښمن په مقابل او د کفار په مقابل کښې به جهاد کوو هغه یوه وینا د مجاهدینو ده دا هېڅ بېمانا غونډې او شی داسې نه کوي دا صرف د دوی دپاره
بله ډېره زیاته مننه کوو یو بل اورېدونکي وخت لرو چې واخلو نظرې در سره شریک کړو مهرباني وکړئ
السلام علیکم ازادي راډیو
وعلیکم السلام مهرباني
خبرې کوم د ننګرهار ولایت
مهرباني صاحب
د پاکستان څخه د افغانستان په باره کښې د ښه نیت یا د سولې باره کښې دا امکان نه لري خبره ده پاکستان هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کښې صلحه یا داسې حکومت را شي چې افغانان په کراره سا واخلي ځکه د پاکستان د پایدایښ نه تر اوسه پورې مونږ دا هر څه وینو پخپله د دوی شاهدان کله د اسلام په جامه کښې کله د طالب په جامه کښې مونږ سره دوکې او لوبې کوي د خپل مشرانو څخه هیله کوو چې ډېر هوښیار او زیرک اوسي وسلام په احترام
ډېره زیاته مننه کوو له اورېدونکو نه او د اورېدونکو له نظرونو څخه د ازادي راډیو په خپرونو کې وړاندې د افغانستان د سولې په خاص توګه د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه رپورټونه او مطالب اورېدلی شئ د افغانستان د سولې شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو خپله حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړه لورو ورباندې موافقه کړې ده قسیم سولمل پرې رپورټ لري
د سولې عالي شورا وایي له حزب اسلامي سره پر 25 مادهیي طرحې موافقه کړې او تمه کېږي د سه شنبې په ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي عطاءالرحمن سلیم چې د سولې د عالي شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغې شورا د مذاکره کوونکي پلاوي مشر دی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نورو مشورو لپاره سپارل کېږي
دی
وایي ټاکل شوی د حزب اسلامي پلاوی هغه ښاغلي حکمتیار ته یوسي تر څو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ورباندې سوې ده د سولې عالي شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو تر څو د دوی مشورې ولرو ښاغلي سلیم دا ونه ویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستی تفاهم لیک لاسلیکوي خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکي پلاوي مشر کریم امین ازادي راډیو ته وویل چې د وروستي سند لاسلیکول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک له مخې به حکومت افغانستان ته له پاکستانه د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو په راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به یې شاوخوا 2000 بندیان راخوشي کوي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کاله څلور میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتري چارو ولګوي خو د سولې د عالي شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا راډیو سره مرکې کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلی دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوي لخوا په وړاندې سوې طرحه کې د بندیانو خوشي کول له تور لیسته د دوی د مشرانو د نومونو لرې کول د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکي وو جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو مواردو باندې د حزب اسلامي له پلاوي سره موافقه سوې ده د چارو کارپوه محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک کېدو ته خوشبیني څرګندوي او وایي ښایي په دغه بهیر کې تر ډېره د دغه ګوند اړوند پر سیاسي او تنظیمي مسایلو تمرکز وسي
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسائل چې په حکومت کې شته غالي بغاله ورته کې نګدي تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي بلکې ډېر زیات به کوشش وشي چې د دوی خپلې ګټې خوندي وساتلی شي د دوی خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورلی او تنظیم شوی وساتلی شي نسبتا دې ته چې هغه په قانوني مسائلو پورې ارتباط ولري.
ښاغلی شریف وایي د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یوه بېلګه کېدای سي. خو دی ټینګار کوي چې د ځینو کړیو لخوا د خنډونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دا قسیم سولمل په راپور کې مو واورېدل چې د سولې علي شورا وایي نن سه شنبه به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې د دواړو لورو ور باندې موافقه شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو له نوریاس نوري څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستان ته منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل یې په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سره چر ډوله موټر وچوي. له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د خوست سیمه ییز چارواکي نن په دوو ښوونځیو کې د 1.5 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوو جلا بم چاودنو کې لکتر لږه درویشت کسان ووژل شول او شاوخوا شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. د پنټاګون ویان پیتر کوک وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه او یا هم ښایي په سلو کې 45 له لاسه ورکړي وي او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه له کنټروله وتلې ده. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاکار بنن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. او د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم سبا د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پراختیایي ټیم د پاکستان د حبیبانګ یا ایچ بی ایل له ټیم سره سلور یوې ورځنۍ او دوی سلور ورځنۍ لوبې ترسره کوي.
سیریز د دواړو چالي له کام سلور ورځنۍ ام ونډې چالي تقریبا یوې ورځې دربار نیسي د افغانستان. دا یو ډېر ښه مثبت میسج دی ټول ورزش مینوالو ته او خصوصا د کرکټ په جزوي شورا ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د دې جوړه شوه او دا ظرفیت یې پیدا کړي چې موږ هغه بین المللي یا انټرنیشنل لوبغاړي هم افغانستان ته را دعوت کړل او دوی داجې راورسېدل.
دغه ټیم دوه ورځې مخکې کابل ته راورسېد او تر 21 ورځو وروسته بیرته به پاکستان ته ورلاړ شي. د افغانستان د معلولو ورزشکارانو فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون معلول لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي. د معلولینو فدراسیون مشر کبیر خوشبین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معلول لوبغاړي د ورزشي وسایلو له نشتوالي څخه شکایت کوي، خو نوموړي ویل چې معلول لوبغاړي له اقتصادي ستونزو سره سره بیا هم خپل ورزش ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم په بهرنیو لوبو کې د هند د معلولینو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه، او د افغانستان د انجونو د بایسکل چلونې سیالۍ د فرانسې په تور سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د انجونو د بایسکل چلونې ټیم مشر عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو لوبډله د مې په 9 سره لوبه کوي. دغه سیالۍ هر کال په فرانسې کې ترسره کیږي. صادقي وایي چې د افغان انجونو د بایسکل چلونې د ټیم ټول مصرف کوربه هیواد فرانسه ورکوي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اورئ. چارواکی وی د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وروسته له هغې چې دغلته د پولیو یا د ماشومانو د ګزند تازه پیښې ثبت شوې احساس کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. او په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداره جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ترې متاثر وي. چارواکي وایي د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین وخت کې د دهراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچېرې مرکزي حکومت ورته مرستې ونه رسوي نو دا ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. له سیمې پی محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې وسم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزي حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی به له ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حملې په اړه درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دي ورکول سوی او نه هم د ولسوالۍ د سقوط څخه د ژغورنې کومه بله هڅه سوې. په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د دهراوت په جګړه کې د دولت 8 وسلوال مخالفین وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. نایاب د دهراوت ولسوالۍ د سقوط ګواښ ردوي او وایي چې جګړه دومره سخته نه ده چې د ولسوالۍ د سقوط ویره دي. بلخوا د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د نن سهار رئیس د دهراوت پر ولسوالۍ په حمله کې په زیات شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اړولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پخوایې د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول خو له کومې ورځې چې په یاد ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند درې مثبتې پیښې موندل شوي دي دوی ته دا احساس پیدا شوی دی چې له واکسین پرته بله لار نه لري. دوی وایي اوس په سلو کې 95 کسان حاضر دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. روح الله نوري په رپورټ لري.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود خو کله چې د فلج درې پیخي په سیمه کې و مندل شوې او خلکو د هغو فلجو ماشومانو حالت ولید نو د خپلو کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپلو ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وای دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسینو رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپله سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب دپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د سلطان لال مرکلي دېش نه پر سپینګیري ولاړو هغه درو کې مونږ د دغه ټولو مهاجرو وروڼو سره تقریبا دوه ورځې وخت تېر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې د ولسي وګړو به هم خیر سودو د واکسینو به هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د شولتن درې له لرې پرتې سیمې سونو څخه د یادې ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته وویل
محمد دیو د سونو کلی اوسیدونکی یم. د سونو او د ون په ساحه کې چې کوم وایرس د پولیو لګېدلی دی د دې په بابت باندې خلکو ته ډېر زیات فکر او سوچ پیدا شوی دی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پېښی ده پولیو. زیاتره خلکو سره خو همدا فکر پیدا شوی دی چې مونږ به خپلو ماشومان چې دی نو واکسینو ته بي او په خپلو ماشومانو باندې خو مونږ پرېسو چې د خپلو ماشومانو له ویسم ا کو دغه نه نو ګاډی به ولته وکړم په خپلو مصرف لکه مخکې چې م کړي وو مخکې مې یو ګاډي دوه منګ کړي وو هغه م په خپلو مصرف راوستل او بس دلته م واکسین وکړله او اوس هم غواړو چې واکسین
او ماشومان هماغلته نور ماشومانو چې هغه غونډ پلو شو زیات درې کسان پکې پل شلو د هغه په واسطه باندې دلته د کسانو چې نور ماشومان چېرته پلج نه شي او بل د راډیوانو دغه مونږ را ونیول هغه وویل چې ماشومان زیات پلج کېږي او نه بلته لګي نو مونږ په دغه واجه باندې ماشومان دلته اړو چې دلته راته واکسین کړي.
د شولتن روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر رحمت الله وایي د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روښانه شوي دي.
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90 فیصد موږ سره دغه شوی دی چې من شوی دی او تقریبا د 10 فیصد پدې ان شاء الله دا به په نږدې وخت کې کنټرول شي. هغه خلکو خپل لغه ماشومان ولیدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې ازادي راډیو د ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولیدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زموږ سره دغه همکاري زیاته شوې ده.
د کونړ عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل د فلج ناروغي د وایرس د خپرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې په کې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شولتن په ساحه کې پوخه د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود خو اوس خلک په دې پوه شوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ اتغه زمنګ چې سواتی ورونه چې دلته په دغه اصول سواليو کې حضور لري داغي شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناس درلودلې او داغي هم دا غوښتنه واغی چې دا زمنګ ماشومانو حق دی موږ کوم ځای کې زمنګ سواتی ورونه نه کړي ویل چې موږ باغی تشویق کو چې هغه هم دا واکسینو کې زکات د ماشوم حق دی دې کې کوم مشکل نشته دی.
د یادونی وړ د چې پر روان زیګدیس کال کې په ټول هیواد کې د فلج 15 مثبت پیخي موندل شوی چې یو په هلمند یو په کندهار او درې د کونړ په شولتن ولسوالۍ کې دي. خلک ویر لري چې کچیر ته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولین وروسته به د ګوزن لامل د فلجو شو کسانو شمیر زیات شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې په نیمروز کې کابو 200 تن انجنو په دوه خونځیو کې انجنې مسموم شوې دي چې ټولې روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه هم د پیښې اصلي علت معلوم نه دی او دوی د امنیتي مسؤلانو سره یوځای د دې موضوع پر نورو جزئیاتو کار کوي. له سیمې په احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د دغه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دغه انجنې په استقلال او شهید ګلمکۍ ښوونځیو کې مسمومه شوې دي. د نیمروز ولایت د پوهنې رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلومه ده چې دا کسان څه شي مسمومه کړي خو لومړۍ څېړنې دا ښیي چې دغه انجنې د ګاز د پاشون له امله مسمومه شوې دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی. خو هر څه چې وي هدف یې یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي. خو شاید هم داسې خبرې وي چې دغه پیښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 200 تنه انجونې د درملنې لپاره رابل شوي چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې د دوی څېړنې روانې تر څو دغه پیښې جزئیات په ډاګه شي. دو سو شل تنه روغتون ته راوړل شوي دي او علت یې د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی، ځکه هغه وروسته تر بین تر معایناتو معلومیږي. د راوستل شویو ناروغانو علایم دا دي چې حساسیت او نفس تنګي لري. له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې پیل کړي تر څو دغه پېښه عاملان ونیسي. د نیمروز ولایت امنیتي قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د ښوونځیو د امن ساتلو لپاره یې نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولې دي. د نیمروز ولایت په یو بل ښوونځي کې هم داسې پېښه شوې او اوس چې په نورو ښوونځیو کې هم وشوه، نو زموږ جدي څېړنې په دې اړه پیل شوي دي او په دې برخه کې به ټول موضوعات تر تعقیب لاندې نیسو او وروسته به یې تاسو ته په ډاګه کړو. د نجونو مسموم کېدل په نیمروز ولایت کې د پوهنې پر بهیر باندې اغیزه کړې ده. دوه تنه هغه ښوونکي چې نن یې په ښوونځیو کې زده کوونکي مسموم شوي وایي که چېرته امنیتي مسؤولان د ښوونځیو خوندیتوب ته جدي پام ونه کړي، نو کورنۍ حاضرې نه دي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. د نیمروز ولایت د پوهنې ریاست د شبیر رسم په دغه ولایت کې کابو 8000 نجونې ښوونځیو ته ځي او که چېرې د نجونو د ښوونځي امنیت تامین نه شي په دغو شمیرو کې به کمښت راشي. نیمروز ولایت د هیواد په سویل لویدیځ کې د نسبت امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي، خو دغه ډول پېښې کولی شي دغه ولایت د وګړو اندېښنې زیاتې کړي.
واوریدل چې په نیمروز ولایت کې د ښوونځي یو 200 نجونې نن مسموم شوي دي. چارواکي معلومات کوي چې د نجونې د ولې مسمومې شوي دي او په دې اړه ویل کېږي چې پلټنې هم پیل شوي دي. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکو. وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورې. په افغانستان کې د رواني علومو کارپوهان باور لري چې دوامدار جګړو ټولنیزو اړیکو باندې زیات تاثیر کړی او تر ډېره به د خلکو پر ذهنونو باندې دا تاثیر دوام وکړي. فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه به اوړي ته وځنډول شوه او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په لاجمنه سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې ده. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامدارې جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی دی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند متاثره کړي. د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه باید هر اړخیزې عملی څېړنې وشي. په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري.
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلي دي. په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي، وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وای په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهیدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي.
امی او سی پذیر ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک ښځې، کوچنیان او نوي ځوانان. کچیرې له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو لکه سوریا، عراق، لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي. په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر په اړه په یو مقاله کې نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر په نوم د یو قومندان کې سخت پره کړی چې د خپل زوی وژلو ته یې ملا تړلې ده. نیویارک ټایمز لیکلي چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلنه او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري. د قومندان ته معلومات ورسېدلي چې 22 کلن زوی یې سید محمد له طالبانو سره یو ځای شوی او سیمې ته د جنگ لپاره ورغلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده، بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي. په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې له څه باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي، په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی. په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. ښاغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې ډېر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یوه جبهه کې جنګ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ تر لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 6000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغېز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ورباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هېرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایډیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډېرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سګنی اوړي ته وځنډول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه خو سګ اوړی به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یوه نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ ون راډیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روانې میاشتې په دیرشمه وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغې نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د می په دیرشمه نشي راتلی، غونډه وځنډول سوه خو وبه شي، په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو استعمار بریدونه، تروریستي بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په هکله هم خواشیني څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصی سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خفه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصی مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د نګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې او موافقه یې کړې ده چې شخړې ته به په سوله ییزه توګه د پای ټکی کېږدي. د روسیې په منځګړتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15مه عملي شو خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کوو چې له دې موافقې سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال له ملالۍ بشیر ورو
امریکا، فرانسې او روسیې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې په راتلونکي پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیې او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې علیف او سارکیسیان د اوربند له ماتېدو راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او یوران ترمنځ د ناګورنو قرباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او سلګونو زره نور بې ځایه شول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل شول. نوې شخړې ته د پایټکې شودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل. له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
د خبري سات کومو د دې موضوعاتو جزئیات ووریدل. سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزي کمیټې پنځم پړاو پیلېږي. افغان حکومت وایي د افغانستان سفیر به دغلته ګډون کوي او سفیر زاخلوال وایي چې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروستو اقداماتو په اړه خبرې کیږي چې طالبان اوس د جګړې لار خپله کړې ده. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې په خبرو کې چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان سفیر ګډون کوي او د افغان حکومت دریس دا چې له پاکستان ته منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نه دی بدل شوی. د سولې عالي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وی د اورزګان د دهراو د لسلای پر ودانې شوخا سیمو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر اوسه ته وسلوال وجر شوی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. او د فرانسې حکومت نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د مشرانو غونډه اوړي ته وځنډول شوه.
ټپاته یا کزار شکنه آی زب ټپاته یا کزار شکنه زبر ٹپاتا یا کزار شکنا اے تو وطن دا بیورا.